من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم فرشته جلالزی مسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. فرشته جان بفرمایید.
مننه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. یو ار بیا پروگرام ته بخیر اغلس. نن جمعه مبارکه ده. د اقرب لومړی نیټه ده د 1404 نویم هجری لمریز کال او د 2015 میلادي کال د اکتوبر له درویشتمی سره برابر ده. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم پوځي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د جوزجان خماب ولسوالۍ ته تللی وایي، وسلوال طالبان د ترکمنستان په لور په تیښته کې دي. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د امنیه قمندان او 12 پولیسو مړي قیصار ته ولېږدول سول. په بدخشان کې د ملي اردو د لوا لپاره د 60 میلیونو ډالرو په لګښت تاسیسات جوړیږي. او د امریکا او پاکستان مشرانو په افغانستان کې پر طالبانو غږ کړی دی چې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم پوځي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د جوزجان په خماب ولسوالۍ کې پوځي عملیات کوي او هلته تللی دی وایي چې وسلوال طالبان د ترکمنستان په لور په تیښته کې دي. ښاغلي دوستم ویلي د خماب پر پوله پرتو سرحدي ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې چې د دغسې وسلوالو مخنیوی وکړي چې غواړي د ترکمنستان د پولو پر لور وتښتي. خماب ولسوالۍ له ترکمنستان سره پر پوله پرته ده. جنرال دوستم پرون په ټلیفون په دې ولسوالۍ کې د عملیاتو په اړه خبري رسنیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ تر پاکولو وروسته به غورماچ او بیا کندوز ته ولاړ شي. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د امنیه قمندان او د 12 پولیسو مړي پرون قیصار ته ولېږدول سول. د غورماچ امنیه قمندان مجید ګیلمباف روانونی له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل سوی وو. په فاریاب کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس خال مرزا صبوري وایي چې د وژل سویو پولیسو او امنیه قمندان مړی یې د ویجاړو سویو پوستو تر کنډوالو راایستلی دي. ښاغلي صبوري ویلي تر دغو کنډوالو لاندې د نورو جسدونو د موجودیت امکان هم شته، خو د راایستلو لپاره یې بلدوزر ته اړتیا ده. مخکې د غورماچ د امنیه قمندان په اړه ضد نقیز رپورټونه ورکړل سوي وو. په ځینو رپورټونو کې داسې وه چې دی له 12 پولیسو سره یو ځای طالبانو ته تسلیم شوی، خو په ځینو نورو راپورونو کې داسې دا شوي وه چې ګیلمباف په زخمي حالت کې د طالبانو لاسته ورغلی وو. د بدخشان په مرکز فیض آباد او د دې ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د ملي اردو د لوا لپاره د 60 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت تاسیسات جوړیږي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لوایي کې جدیدا منظور شوه د شوکات قلوردی 209 شاهین
دی وایي دغه لیوا په شاهین 209 قلوردی پورې اړه لري چې مرکز یې په مزار شریف کې دی او دا به د جرمني په مالي لګښت جوړه سي. ښاغلي بیدار د چهارشنبې زیاته کړه چې د چهارشنبې په ورځ په مزار شریف کې د جرمني ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت مسؤول له یوه هیئت سره بدخشان ته ورغلی و څو د ژمي لپاره یو موقتي ځای د لیوا د سرتیرو لپاره انتخاب کړي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه به سبا په وروستۍ نړیواله یوه ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ سي. دا مسابقه د دواړو ټیمونو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه په پایله کې به یې د یوه ورځنیو مسابقو د لړۍ یو ګټونکی ټیم وټاکل سي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون زیمبابوې ته په درو وکټونو ماتې ورکړه. تر اوسه دواړو ټیمونو دوه مسابقې ګټلې او مساوي روان دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل فرید هوتک له زیمبابوې ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې هیله لري پنځم مسابقه به افغانان وګټي او د دې لپاره یې تیاری نیولې ده. دی وایي موږ هیله لرو چې دغه مسابقه چې سبا ته پلان سوې ده په دې کې به موږ ښه لوبه وکړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. دواړو خواوو د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم پر طالبانو ژغ کړی دی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. نواز شریف نن سهار وختي په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته وویل
دا وای موږ تر اوسه پر دې پوه نه شو چې د سولې خبرو تر دویم پړاو دوه ورځې مخکې ولې د ملا عمر مړینې خبر ورکړل شو، د دې تر شا څه مقاصد ول؟ نو د دې له کبله ټول عمل ودرېد. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو شاتګ و. نو اوس پر دې حالت د برلاسي کېدو لپاره وخت پکار دی، خو موږ به یو ځل بیا هڅه وکړو.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل چې دوی د پاکستان سره د خپل ملګرتیا د لا عمق په تمه دي. دا وایي اجازه راکړئ چې یو ور بیا سپینې ماڼۍ ته د پاکستان د صدر اعظم ښاغلي نواز شریف او د ورسره هیات هرکلی وکړم. دا څرګنده خبره ده چې امریکا او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې اړیکې لري او پر ډیرو مسئلو همکاري سره کوي. دا یوازې امنیتي مسئلې نه دي، بلکې دواړه هیوادونه په اقتصادي، ساینسي او تعلیمي مواردو کې هم سره همکار دي. مشتمل لرو چې له دې موقع د امریکا او پاکستان د اړیکو د لا ژورتیا لپاره کار واخلو. کویټه ښار ته نږدې په پرونی انتحاري حمله کې لس تنه وژل سوي دي. چارواکي وایي دا ځانوژونکي حمله د کویټه ښار په 200 کیلومتري کې ده. شیګانو یو مسجد ته نږدې سوي ده. د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې په دې مسجد کې شیګانو تر عاشورا مخکې د ځینې مراسمو د ترسره کولو لپاره غونډه کړې وه. د بوکټي په وینا په وژل سوو کې شپږ ماشومان شامل دي. د څرګنده کړې چې ځانوژونکي چې یو سړی و د چادري پر سر کړې وه. د امریکا متحدو ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې د پر پوځي عملیاتو شدیده نیوکه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازې سمانتا پاور د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د حملې داعش پیاوړی کوي. کنډ شمېر ملکي کسان پکې وژل کېږي، زرګونو خلک بې کوره شوي دي او د ښوونځیو یو ودانۍ یې ویجاړې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد په هغه صورت کې له خپلو مخالفو وسلوالو ډلو سره خبرو ته تیار دی چې هغوی هم خبرو ته حاضر شي او د اسلامي دولت یا داعش پر ضد جنگ ته تعهد وکړي. پوتین دا خبره پرون وکړه. بشار الاسد وړمه ورځ له روسي مشرانو سره د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ. مسکو ته د الاسد د سفر مخکې نه اعلان شوی. ولادمیر پوتین د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې یوې غونډې ته وویل چې د سوریې له ولسمشر سره د نږدې 15 کلن کړکیچ د سیاسي حل د اړتیا په اړه خبرې کړې دي. روسیا غواړي چې له ایران سره د پراختیایي پروژو په خاطر 15 میلیارد ډالر ورته ځانګړي کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نواک پرون په تهران کې د ایران د مخابراتو له وزیر سره کتلی او ویلي دي هیله لرو چې د 15 میلیارد ډالرو دا پروګرام به ژر تر ژره پیل شي. د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندی له الکساندر نواک سره تر لیدو وروسته وویل چې روسان غواړي دا پیسې په ایران کې د زیربنایي پروژو لپاره ځانګړي کړي. الکساندر نواک د لږ 500 سترو روسي شرکتونو له مشرانو سره تهران ته للی وی چې په دې هیواد کې پانګونې ته تیاری څرګنده کړې ده. د روسیې د وزیر پرون په تهران کې وویل چې د دواړو هیوادونو د تجارت اندازه 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې کافي نه ده او باید 100 میلیارد ډالرو ته لوړ شي. د روسیې دغه وزیر وویل چې ایران په سیمه کې د روسیې تر ټولو مهم اقتصادي او سوداګریز ملګری هیواد دی. او امریکایي او عراقي ځواکونه په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش له لوري په لسکونو یرغمل شویو کسانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د دې کسانو د ژغورنې په عملیاتو کې یو امریکایي عسکر وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کاک وایي چې د عملیات د پنجشنبې په ورځ د عراق د شمالي ښار هویجی په یوه محبس کې ترسره شول. ساعت سهار 8 بجې او 9 دقیقې دي. د ازادي رادیو دا یو ساعتي خبری خبرونه ده چې تر 9 بجو پورې به یې اوري. اوریدونکو تاسو به په دې خبرونه کې د هلمند امنیتی په وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړئ. په هلمند کې امنیتی چارواکي وایي چې دوی د امنیت ټینګولو لپاره بشپړ تدابیر لري او خلک د اندېښنه نه کوي چې شایي د جګړې لمن د ښار منځته خپره سي. په همدې خبرونه کې به د هلمند د مدني ټولنې له یو استازي سره په مرکه کې د هلمند پر وضعیت لا زیات معلومات واوري. په کابل کې د ازادي رادیو د امریکا ژغ آشنا رادیو او ټلویزیون او د پژواک خبری اژانس په ګډه د مطبوعات نن او سبا په نوم یو سیمینار جوړ کړی چې په دغه سیمینار کې د مطبوعاتو پر ازادۍ خبرې کیږي او په افغانستان کې د دغه وضعیت په اړه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادي رادیو ته وایي
دغه ازادي چې د مطبوعاتو په دغه وخت کې راغلې ده، په دونه لږ وخت کې راغلې ده، دا په نړۍ کې ساری نه لري، خصوصا داسې یو هیواد لپاره چې اصلا یې د مطبوعاتو د ازادۍ چندانی تاریخ درلودلې نه دي او بیا کې تاریخ.
له ښاغلي جهاني سره په همدې خبرونه کې ځانګړې مرکه خبرو. په کوټه کې د انتحاري حمله په اړه معلومات درکو او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په لیدنه به حتمی معلومات در تخبار کو. د خبرونی اول مطلب مو بیا هم له هلمند د دغه ولایت پر امنیتی وضعیت باندې مو خبرې کړې دي. د هلمند امنی قومندان وایي امنیتی ځواکونو د دې ولایت په ورستیو په ځینې سیمو کې په ورستیو کې په نشټو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د هلمند امنی قومندان پاسوال نبی جان ملاخیل وویل چې جګړه په سیمه کې روانه ده، خو دی وایي دا اندېښنه نسته چې وایي د لشکرګاه ښار تر خطر لاندې دی. اسمت څاروان په دیاړه نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان امنیتی ځواکونو د هلمند ولایت د باباجي په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړی دي. د باباجي سیمه د ولایت له مرکز له شرګه څخه شاوخوا 10 کیلومتر لري ده، خو د لشکرګاه د ښاروالۍ برخه ده. سیمه ته د ملي اردو سرتیری او خاص افغان ځواکونه استول شوي دي. د هلمند امنیت قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې د باباجي په سیمه کې افغان امنیتی ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لاړولې ده.
شخصا زه د باباجي په سیمه کې د دښمن سره د وطن دښمنانو سره په سخت جګړه کې قرار لرم چې په دې جنگ کې درې ساعته دوام وکړو او د جنگ په نتیجه کې مناصر چې د دوی استروکتو یعنی تنه یو کتنه سره د استروکتو جمع د استروکتو د مسؤول کمانډانو او د نادالی دی ولسوالی ولسوال هم وو دا د نن نسونه پر سره د ما بین له
د همدارز ول چی په دې جګړه کې د طالبانو یو بل مهم قماندان مولا غنی هم وشل شوی دی. د لشکرګا شاریان تشویش لري چې ممکن جګړه شار ته وغځي او هغه سی حالت رامنځته شي چې په کندوز کې پیښ شو. د طالبانو لاسته د کندوز شار د لویدو په نتیجه کې دغه شار په سلګونو ملکان ووشل شول یا ټپیان شول. کورونا او د شار عمومي تاسیسات ونړیدل، دوکانونه او تجارتي مرکزونه لوټ شول. په هلمند کې د مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدر تاییدوي چې شاریان اندېښمن دي.
جنګ تنظیم ورځ ته وښتي او دغه جګړه چې پیل شوې ده دا د لشکرګاه سره مربوط په څلورمه ناحیه چې هغه مرکز ته ډېر نږدې سیمه ده چې شار د دې سیمې څخه تجزیدلی شي.
ښاغلی همدرد په عین حال کې وایي چې پرونو یو عملیاتو او د هغو په نتیجه کې له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو بیرته نیولو وضعیت بدل کړی دی. د دا اوازې رد کړي چې ګنې خلک تر دې حده تشویش لري چې له ښاره په وتلو دي، ځکه چې د ده په وینا د ښار په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو کمربندونه پیاوړي دي. خو د باباجي په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنه جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د دې سیمې یوه اوسیدونکي حاجي بابا وویل د جګړې له کبله ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. د ده په وینا په لارو کې مړي پراته دي او دوی یې له لارو نشي لرې کولی، ځکه چې طالبانو ماینونه ایښي دي. حاجي بابا وایي چې طالبانو د سه شنبې په ورځ د باباجي سیمه ونیوله. په پیل کې لاس کسیزې ډلې سیمې ته ولېږلې، وروسته په سلګونو طالبان دې سیمې ته ورغلل او د خلکو د کورونو په شاوخوا کې دهشتکې او راکټونه ځای پر ځای کړل. د باباجي د سیمې یو ډاکټر چې نه یې غوښتل نومې څرګند شي وویل چې له دې ښارګوټي شاوخوا 600 کورنۍ تښتېدلې دي.
د هلمند پر امنیتي وضعیت مو د هلمند امنیتي چارواکو خبرې واوریدې. د هلمند مدني ټولنې مشر وایي سره لدی چې افغان امنیتي ځواکونه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د هلمند مرکز لشکرګاه ښار شاوخوا امنیتي تدابیر ټینګ دي، خو په لشکرګاه کې ځینې خلک دا ویره لري چې شایي دغه ښار هم د کندوز ښار په څیر له وضعیت سره مخامخ شي. خو دا خلک ولې داسې ویره لري؟ له ښاغلي سردار محمد همدرد سره چې د هلمند مدني ټولنې مشر دی عصمت څاروان په دې اړه مرکه لري.
همدر صاحب، داسې راپورونه دي چې وایي د لشکرګاه اوسیدونکي په تشویش کې دي او داسې ویره وایي لري چې د کندوز په شان د دوی ښار هم د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې ونیول شي او که چېرته ونیول شي بیا به هغه کانې چې په کندوز کې وشوي هغه به په لشکرګاه کې هم پیښ شي.
ستاسې خبره پر ځای ده، د خلکو سره تشویش رسته دا د نن جنګ پنځمې ورځې ته واوښتې او دغه جګړه چې پیل شوې ده دا د لشکرګاه ښار مربوط په څلورمه ناحیه ده چې هغه مرکز ته ډېر نږدې سیمه ده چې ښار د دې سیمې څخه تجزیېدلی شي. نو د خلکو سره واقعا تشویشونه شته، خو زه فکر کوم چې دغه نن هلته چې کوم عملیات شوي دي او افغان امنیتي ځواکونه چې اوس هلته بوختي ځینې سیمې بېرته نیولې دي او کچېری افغان امنیتي ځواکونه ونه توانی چې دا سیمه ونیسي نو په دې کې شک نشته چې دا تهدید به ښار ته رسیږي او بیا به د خلکو هغه تشویشونه او اندېښنې چې ورسره دي هغه به په حقیقت بدلې شي.
داسې اوازې هم دي چې وایي ځینې خلک په وتلو دي، آیا دا رښتیا دي؟
نه، زه فکر کوم چې دومره لوی تهدید هم نشته چې خلک دي له ښار څخه ووځي، ځکه چې ښار سیمه شاوخوا چې د مرکز دی هغه یو کلابند لري او ډېر امنیتي ځواکونه دلته ځای پر ځای شوي دي. یعنی په ښار کې د ننه داسې ترک نشته چې خلک دلته د نامنی احساس وکړي، خو خلک فکر کوي چې خدای نخواسته داسې نه اوسېږي لکه د کندوز پیښه چې ښار کې ولسي وګړي هلته ډېر زیانمن شول او خلکو ته زیان واوښتی. کچېری ښار کې وسوال داخل شي په دې کې شک نشته چې ډېر زیان به ولسي وګړو او خلکو ته اوړي. نو خلک په تشویش کې دي، افغان امنیتي ځواکونه په سیمه کې لیدل کېږي، دلته د ښار هغه سیمې چې ښار ته څوک را داخليږي هغه منځ ټول نیول شوي دي او امنیتي ځواکونه هم دلته خلکو ته د ډاډ خبره کوي او دوی دا وایي چې داسې تشویش نشته چې ښار به د وسوال لاسته ولوي.
په هلمند کې مو د امنیتي وضعیت او د خلکو د تشویشونو په اړه د مدني ټولنې له مشر، البته د هلمند د مدني ټولنې له مشر سردار محمد همدرد سره د عصمت سروان مرکه کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د بیان ازادي څنګه ده؟ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر شغله عبدالباری جهانی وایي کڅام افغانستان د مطبوعاتو د ازادي په برخه کې ډیره وجده سابقه نه لري، خو هغه پرمختګونه چې په ورستیو کې سوي دي د پام وړ دي او شایي په سیمه کې ساری ونه لري. له شاغلی جهانی سره زموږ همکار صفی الله ستانگزی مرکه کړې ده. دا مرکه البته په هغه علمي سیمینار کې سوې ده چې د ازادي راډیو د امریکا ژغ آشنا راډیو او ټلویزیون او د پژواک خبری آژانس لخوا په ګډه د مطبوعاتو د ازادي په اړه جوړ شوې ده. د دغه مرکې د اوریدو په لن درکوم.
زه ګومان کوم دا به د هر هغه چا چې د افغانستان د مطبوعاتو د ازادي په اړه کې فکر کوي او یا وینا کوي دا نظر به زما سره شریک وي چې په نړۍ کې په ساری نشته په افغانستان کې دغه ازادي چې د مطبوعاتو په دغه وخت کې راغلی ده، په دونه لږ وخت کې راغلی ده، دا په نړۍ کې ساری نه لري، خصوصا داسې یو هیواد لپاره چې اصلا یې د مطبوعاتو د ازادي چندانی تاریخ د لودل نه دی او بیا کې تاریخ د لودل دی هغه پر لپسې وقفې پکښ کې راغلي دي. مګر موږ اوس ګورو چې نه یوازې په مرکز کې بلکې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې ورسپارې وینو، ټلویزیونونه وینو، رادیوګانې وینو، ځوانان وینو لګیا دي ازادي وینا وکي او څوک د وینا ومخنه نیسي. زه په جهان کې بيخي به ساري بولم په دوه لږ موده کې دوه نه زیات پرمختګ
دغه سن وختونه چې ازادي رادیو ویو ای او پژواک کړی دي نن دغه څنګه ارزوي دي دغه دغه کار څنګه ارزوي تاسو؟
دا کار نه تنها زه شوبولم بلکې دا کار باید ډیر وخت کې شوی وای که وخت کې شوی او زنه خبر بل خبر ده کني دا باید دا څو کال د مطبوعاتي ازادي او پجریان کې دا کار به سوی وای په هر کال کې به سوی وای حتی په اورش پر میاشتو کې باید په افغانستان کې د بیان ازادي ارزول سوی وای ځکه چې د بیان ازادي البته لکه څنګه چې عاشقان او دوستان لري لکه څنګه چې ملاتړ کوونکي لري په هغه اندازې دشمنان لري په دې وطن کې تاسو ته معلومه ده د څو کال په جریان کې په افغانستان کې درې او یا ژورنالیستان زخمیان سوي او هلسوي ټکول سوي دي او شل ژورنالیستان په د بیان د ازادي د حمایه او د صحیح خبرونو د تهیه په جریان کې لباده مرغه د منځت لیږي شیلان سوي دي ځواني مرغان سوي دي ویني غواکي د مطبوعاتو او ازادي تور کړی دي نو زه دغه ډول سیمینارونه دغه ډول کانفرنسونه نه تنه اړین بولم بلکې وایم چې په خاله به سوي وای او کفورس کې هم کیږي په هر کال کې یا ته په شپږ میاشتې کې باید راوغوښته
سی او ورسته نظر ستاسو اخلو هغه رسنۍ چې ملي ګټې په پام کې نیسي او هغه رسنۍ چې دغه کار نه کوي ستاسو سپارښتنه څه ده بل اخر څه باید وکړي چې یو بالانس ژورنالیزم رامنځته شي په افغانستان کې او ټول یو متوازن ژورنالیزم باندې وپوه شي
او بلې د مطبوعاتو د ازادي یا د بیان د ازادي په جریان کې ټول افغانان ذکر لته خو خارجان نسته چې مطبوعات لري د مطبوعات خو ټول د افغانانو دي د افغانانو ګټه باید سره شریک وي نو کله چې خبرونه کوي کله چې پروګرامونه جوړي کله چې خبرونه جوړي باید ملي ګټه په نظر کې وي او دا هر ګړي په نظر کې وي چې دا خو صحیح خبره ده چې دا خبر یا دا غری پورت ترتیبول د دغه رسنی یا هغه رسنی د مشورې کېدل د پاره ډیره ګټه لري مګر دا به په نظر کې ونیسي چې ملي ګټه باید تر شهرت قرباني نه کی ملي ګټه ملي ارزښتونه اخلاقي ارزښتونه دینی ارزښتونه د ټولې به په نظر کې نیولې وي او د مطبوعاتو ازادۍ څخه استفاده وکړي یقین لري چې ځوانان دې خبرته متوجي
وزیر صرف فقط لاندې توګه باندې د ازادي رادیو په اړه باندې تاسو فیدبیک څه دی دغه رادیو مو څنګه پیدا کړل په دغه یو کال کې تاسو خپل دند تر سره کړی د نفته په منځ
کې یو کال کې نه ډیره وخت راځي رادیو سره آشنا مې وایسته بلکې ټول افغانان د رادیو سره آشنا دي په دې رادیو کې بهترین شاعران بهترین ژورنالیستان بهترین لیکوالان او خوندور خبر لا داد چې اکثریت تر اوسه پوری د ښکلنسي ویلانه دي نو ډیر څه ځوانان پرې کې راغون کړی دي او د دې رادیو آینده کم از کم نور څه ویش کال چې دا غزبانان او یا کلنکیږي تر هغه خو د دې رادیو آینده روشانه
تاسی د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزیر څرګندونی واوریده عبدالباری جهانی وایي افغانستان که څه هم د مطبوعاتو د ازادۍ په ارتباط ډیره اوږده سابقه نه لري خو په وروستیو کلونو کې په دغه هیواد کې ډیر پرمختګونه سوي دي چې شایي په سیمه کې ساری ونه لري د ژورنالیستانو د ملاتړ یو نړیواله اداره چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي چې په افغانستان کې له 1992 میلادي کال تر 6 کال پورې وویشت ژورنالیستان وژل سوي دي چې د دوی د وژل کېدو ترشا عوامل څرګندي او 15 ژورنالیستان وژل سوي دي چې د هغوی د قتل عوامل لاندې څرګند شوي نو دا ټول لښته لږه په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د وژل سویو ژورنالیستانو شمیر له 1992 میلادي کال تر پروش کال پورې دو دیر شو تنو ترسوي
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
په پراتنیم بجې د اسید د ساده مهمو خبرونو لنډیز اوریدلای شي په دې خبرونه کې ورسته د ازادي رادیو څخه ونیزه ډرامه در تخبرو په دغه ډرامه کې پر ټولنیزو مسایلو باندې خبرې کوو او د خلکو ساسي د خپل ژوند د ورځنیو مسایلو پر څرنګوالي باندې خبرې کیږي. د دغه ډرامې څخه وروسته به بیا د افغانستان د مهاجرینو چارو د وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د ازادي رادیو په سټوډیو کې ویل د سره د ازادي رادیو خبريال ځنګړی باس لري خبرې ورسره کوي. البته د کډوالو پر مشکلاتو باندې نو تاسو کولای شئ چې په دغه پروګرام کې چې لایف خبريږي یا په ژوندۍ ډول په مستقیم ډول خبريږي ګډون وکړي او پروګرام ته ټلیفونونه راوکړي. خو دغه د ټلیفونونو امکان به بیا د پروګرام د پیل په وخت کې ستاسو لپاره وي، نو تاسو اوس زحمت مه باسئ. د ازادي رادیو د خبرونې په دې برخه کې د سیمه ایزو مسایلو په اړه تاسو ته معلومات درکو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا متحده ایالاتو ته تللی او پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل. دواړو مشرانو په سیمه کې پر تروریزم، د افراطیت پر ضد په مبارزه او په افغانستان کې پر امنیت باندې خبرې کړې دي. دوی پر طالبانو غږ کړی دی چې په افغانستان کې له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. د پاکستان صدر اعظم ویلي کته هم په افغانستان کې د سولې د خبرو بندیدل یو په شاتګو خودی به هڅه وکړي چې د سولې لپاره دغه راشه درشه بیا پیل شي. اسمت سروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یو غړې اعلان وکړ له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښینی. په اعلامیه کې چې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خبره شوه دواړو مشرانو پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دي او پر طالب مشرانو غږ کوي چې خبرو ته حاضر شي. نواز شریف یو بونې وروسته لدی واشنگتن ته سفر وکړ چې د متحده ایالاتونو ولسمشر له افغانستان د پوځیانو د استلو پروګرام وزنداوه. ټاکل شوی و چې امریکا د 2014 میلادي کال تر پایه خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي او یوازې زرتنه د سفارت د ساتنې لپاره پریږدي. خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ورسره جوخت د امریکا د پوځي قومندانانو او د کانګرس ته یو شمېر غړیو فشار سبب شو چې اوباما خپل پریکړه وځنډوي او نه یوازې په 2014 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیری پریږدي، بلکې په 2018 میلادي کال هم په افغانستان کې 15500 پوځیان ولري. امریکا له پاکستان غواړي چې د سولې په راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سولې کې مهم رول لوبولی شي. افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشانو ته خبرداري ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ورنکړي.
د اسمت سروان رپورت مورید وربسو کوټې ته په کوټه کې 14 سويده د دغه 14 هدف د پاکستان د پولیسو په وینا د شګانو په مسجد کې د خلکو هغه غونډه و چې د عاشورا د مراسمو لپاره جوړه شوې و. د ازادي رادیو خبريال برکوان میخیل په دې اړه د کوټې رپورت لري.
د پنځشنبه په ماښام د کوټه شهر جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 300 کیلومتر کې د کچې ضلع په چلګرینو میځای کې د شیا مسلمانانو د امام بارګا مخې ته 14 وسوچ د پولیسو په وینا ځان وژونکو برید وو او په نتیجه کې شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبل واوښته. د سیمې لیویس پولیس وایي 14 د ماښام د لمانځه پر مهال په داسې حال کې وسوچ چې شزه امام بارګا ته ننوتلې او کېدای شي چې حمله کوونکي د شزو چادرې اغوستي وي او ځان یې حمل ته چولې وي. وایي د 14 ځای د یو ځوان سر هم تر لاسه کړی چې وایي اته لسکلن معلومیږي او کېدای شي هم دا ځان وژون کوي. دا اینه شاهدینو په وینا د سیمې په دولتي روغتون کې هیڅ اسانتیاوي نسته او د پیښه ځای ته یوازې امبولانس ورغلی وو، ځکه نو مړی او ټپیان ډیر په ځنډ سره روغتون ته وړل شوي دي. د بلوچستان د داخله چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي رسنیو ته ویلي چې په 14 کې لس تنه وژل شوي چې په هغوی کې شپږ ماشومان او ښځې هم شامل دي. وایي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی او کېدای شي د وژل سویو کسانو شمیر زیات سی. دا ډیره د تاسف وړ پیشه ده او د ترهګرۍ په دې پیشه کې لس تنه وژل شوي دي چې په هغوی کې شپږ ماشومان هم شامل دي او 12 کسان پکې ټپیان شوي دي. د بلوچستان حکومت به د ترهګرۍ په ضد جګړې ته دوام ورکوي او دغه جګړه به ضرور یو منطقي انجام ته رسوي.
پہنچائیں
گے. د دې ځان وژن کې برید آئینه شاهدین وایي ځان وژن کې د شجې په چادرې کې ځان پټ کړی و او هڅه یې کوله چې امام بارګا ته دننه ورسي او ځان د شیعه ماتم کوونکو په منځ کې وچوي. خو وایي امنیتي پولیسو یې مخه ونیوله او د ځان همالته له دروازې سره والوزاوه. د دې ځان وژن کې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې چې په بلوچستان کې پر شیعه مسلمانانو په وار وار بریدونه سوي او سلګونه کسان پکې وژل سوي دي، مسؤلیت یې تل سنی وسله والې ډلې لشکر جنګوي پر غاړه اخیستی دی. دا په یوه اونۍ کې په بلوچستان کې دویمه چاودنه ده. د تېرې دوشنبې په ماښام هم د کوټې پر سریاب سړک په ښاري بس کې چاودنه سوي وه چې د دوو ماشومانو په شمول یوولس تنه پکې وژل سوي وو او 22 تنه پکې ټپیان سوي وو.
برکوال میخیل رپورت موارد د سار اتنیم بجیدی پا مکری دیدی ساعت مهم خبرون لندیسته. د افغانستان د ولسمشر اول مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم پوځي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د جوزجان خماب ولسوالۍ ته تللی وایي وسلوال طالبان د ترکمنستان په لور په تیښته کې دي. د فاریاب د غورمچ ولسوالۍ د امنیه قومندان او د دولسو پولیسو مړي قیصار ته ولېږدول سول. د بدخشان په مرکز فیض آباد او د دې ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د ملي اردو د لواله لپاره د 60 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت تاسیسات جوړیږي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا په وروستۍ نړیواله یو ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون زیمبابوې ته په 3 وکټونو ماتې ورکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل او د افغانستان پر د حالاتو په ګډون یې پر یو لړ مهمو سیمه ییزو مسئلو خبرې کړې دي. کویټې ښار ته نږدې په پرونۍ انتحاري حمله کې لس تنه وژل سوي دي. چارواکي وایي دا ځان وژونکې حمله د ښار په 200 کیلومترۍ کې د شیګانو یو مسجد ته نږدې وسوه. د امریکا متحده ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې پر دې پوځي عملیاتو شدیده اندېښنه څرګنده کړې او نیوکه یې کړې ده چې د امریکایي چارواکو په وینا د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یې پیاوړې کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد سره تر کتنې وروسته وویل بشار الاسد په هغه صورت کې له خپلو مخالفو وسلوالو ډلو سره خبرو ته تیار دی چې هغوی هم مذاکرو ته چمتو شي او د اسلامي دولت یا داعش پر ضد جنگ ته تعهد وکړي. روسیا غواړي چې له ایران سره د پراختیایي پروژو لپاره 5 میلیارد ډالر دغه هیواد ته ځانګړي کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون په تهران کې وویل چې روسیا او ایران اوسمهال په کال کې 1 میلیارد ډالر باندې د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت تجارت لري چې دا باید 10 میلیارد ډالرو ته لوړ شي. او په سویډن کې وسړی چې توره یې په لاس کې و پرون په یوه ښوونځي کې یو ښوونکی او یو زده کوونکی ووژل. حمله د سویډن په دوهم لوی ښار ګوټي بورګ کې نږدې شوې ده. سویډني مطبوعاتو د حمله کوونکي یو عکس خپور کړی دی او عیني شاهدانو ویلي چې د سړي یو تور بالا پوښ اغوستی و او هیلمټ یې پر سر و. د ازادي راډیو د خبرونی اوریدونکو ساعت د سهار 8 بجې او تقریبا 30 دقیقې دی. د ازادي راډیو د خبرونی په دې برخه کې تاسو ته ډراما لرو. دغه ډرامې په افغانستان کې پر مختلفو سیمه ایزو او ټولنیزو مسایلو باندې خبرې کوي، خو تر هغه وروسته د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره خبرې لرو. د سره به دغه بحث د ازادي راډیو څخه مستقیم یا لایف خبریږي، نو تاسو کولای شئ چې په دغه بحث کې ګډون وکړئ. وروسته به د بحث چلون کوي یوسف خان زدران. تاسو ته د ټلیفون لپاره شمیرې هم اعلان کړي. خو سملاسي ډرامه
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ملنګ وغوښتل چې کوم اچار او مربا چې نازیه په کور کې جوړوي ټول په بای اور نه واخلي او په خپل دکان کې خرڅ کړي. راځي واورو چې بیبي ترور او نازیه به د ملنګ د غوښتنه ومني او کنه.
او
ملنګ څومره اچار او مربا دی راوړی دا
کای اخلی درته وی تلم تازه می راوړی
زه دې په مشه جميلا ملنګ رښتیا وای بیګا ما یو کیلو ور نه وړی وو ډیر ښه شی وو لپیره کایو سره مو خوړل ډیر خوندې وک
خدای دادا تو نه ډیر خوراک مخنی وی یار لکه چې ترشی دې ډیر خو هیږي
اوس دې بدمشه خدا بل ډول اچار دی ته خو یو ار وېسا
خدای دادا خدای دې خیر درکړي خه تبلیغ خو راته کوي
اوس دې بدمشه که تبلیغ وی کارته خو رښتیا وایم
ها دا له کومه راوړي خپلې جوړوي له خارې راوړي
اوس دې بدمشه له خارې راوړي
خدای دادا غلی شنو جميلا نه له خارې راوړم او نه خپل جوړوم
نو لکوم کوي لکه چې
بیر دی وای لو ته خو می پری دا جميلا دا ترشی دی ګل محمد دی لکوره اخلم لبی بیترور نه
څومره خه هم خرمه او هم ثواب
هو ولی جانا لکوم ورځ چې می دکان ته اچار او مربا راوړي سودا می ډیره ښه شوې ده
رښتیا له ګل محمد ته خبر نه دی راغله
نه احوال به نه وی راغله
هو رښتیا نو ګل محمد سره خود بر کلی نه غا عزیز نو ایم تللای وو دا هغه پښتنه به وکړو چې احوال راغلی او که نه
هله زر شئ لاس نه راکو شئ
شکر خدایا چې تر دې ځایه خو په خیر راورسېدو
ډېره لاره پاتې ده تر اوسه لا له اوبو نه نه یې تیر شوي څه بې ځایه شکرونه وباسئ
تر دې ځایه چې راورسېدو له دې وروسته هم خدای مهربانه دی
بې شکه چې خدای مهربانه دی راځه کته شه لاس دې راکه عزیزه
خیر سي وروره
راځئ دلته راټول شه چې سین خواته ځو هلته کشتۍ مو په تمه ده بیړه وکړئ شابه بیړه وکړئ راځئ
والله عزیزه وروره بیخي له دې کاره پښیمان یم سخت لیونی شو ولې مې دا تصمیم ونیو های اوس نو څه وکړو یو متله چې وایي ولوېدې هو ژوبل شوې نه وغیر له دې چې د لارې ستونزې وګالو نو نو هېڅ چاره نه لرو
وروره زه خو د کښتۍ سخت اندېښنې نیولیم زه له کښتۍ نه سخت وېرېږم
زه هم وېرېږم ګل محمده دا وایه چې لامبو دې زده ده او که نه
هو زده مې ده د افغانستان په سیندونو کې مې لامبه کوله خو دا سیندونه ډېر خطرناکه دي ته څنګه ستا زده ده عزیزه
ستا خو ښه ده زده ده زه څنګه وکړم څوک په تشت کې لامبو نه شم وهلی خدای مې دې خیر راپېښ کړي
ښه خدای دې وکړي چې لامبو ته خبره ونه رسېږي عزیزه وروره لکه چې ورسېدو همدا سیند دی راځه ټول همدلته ودرېږئ
ودرېږئ
ټول شئ چې څه وایم درته
چې څه وایې
که کوم شی تاسو سره وي ښایي ځان سره کلک وساتئ تلیفونونه مو جیب او یا بیک کې کېدئ هېڅ شی مو لاس کې نه وي چې ځانونه ښه کلک ونیولی شئ
موږ ټول په همدې وکښتۍ کې کېنو
نه نو تاته به یو فرمایشي کښتۍ وغواړو هو نو ټول په همدې وکښتۍ کې کېنو
واوروره لکه موټر کې د چې ځای په ځای کړي وو دلته خو نه کېږي نو دلته اوبه دي که وغواړو
بابا که څوک غواړي چې لاړ شي پورته دې شي او که څوک نخرې کوي زه دې په مخه دې زیړې ګلونه یې
وروره دا خلک زموږ خبره نه مني دا خلک یوازې پیسې پېژني او بس او ګل محمد رښتیا وایي مجبورې وروره اوس چې هر شی وایي باید یې ومنو
هله زر شئ پورته شئ اول پرېږدئ چې ماشومان او ښځې پورته شي
که وغورځو نو بیا مو څوک نه شي ژغورلی
راکه
لازمی
یاد
زوری
زنشو
نخطره
لازمی ټیله کاوه زما ښځه او ماشومان پورته شول بیبي چې زم پورته سمه اسې نشي چې هغوی لاړ شي او زه پاتې شم
دا دومره ډېر خلک ګوره او دا کښتۍ لکه خښتې غوندې ځای په ځای شوي یو
اوهو ډېرې خبرې مه کوه مغزه مې مخره ګورئ له شروعنه چې ته لګیا یې هله زر شئ پورته شئ ژر به پورته
ودرېږه ودرېږه وګوره موږ نه ځو لاندې ځای بېرته ګرځو ودرېږه یاره موږ یې د خپلو پیسو نه درکړي
دا چال دی خدایه که داسې تېز روان وي خو موږ ټول به ډوب شو او وروره خیر دی لږ وروزه
خپلو پیسو نه هم در تېر یو خو موږ په دې کښتۍ کې نه شو تېرېدلی
ستاسو غږونه نه اورم نو تاسو دواړه به کته دي اوبو ته کتا
کړم وروره زه نه ځم په خبره پوهېږي که نه ودرېږه
زه اوس تاسو سره ګورم ښه اوس نو ځه په مخه مو ښه شه ځئ ورک شئ اوس ډوب شئ
بی بی ترورې ملنګ ټوله چاروي وړه
هو ټوله یې وړه ولې
وی زرلختې څو مرتبان غوښتي وو لکه چې مېلمانه یې لرل
زه څه خبره ومنو خو ویلې به دې وو
ملنګ هم لکه چې له خوشحالیه بېګا بیخي خوب نه وکړی چې دونه وخته بیا پسې راغی
هغه غریب څه خبر وو ویل اول مې دوکان خلاص کړه بیا دېخوا راغلم
اوس خو بله لاره نشته هغه ځان ته مو چې ساتلی وو هغه ور واستوه او که ورته کم شو د ملنګ له دوکانه دې بیا واخلي
هو مجبوره چې همداسې وکړو درغلم څوک یې
زه یم اجره
زه ښه شو زرلختې خپله خواښې اچاره پسې راولېږله
دا دروازه داسې ټینګه شوه دا د خلاصومه یې اجرې تازه خدای دې راوله ستړی مې شي
خیر اوسې خدای مې دې په ښه درولي ستړی مې شو اجرې ترورې ته ښه یې زرلخته ښه وه رښتیا لمسۍ ته څنګه ده
ټول ښه وو شکر خو لمسۍ مې ډېره شوخه شوې بیخي مو کار ته نه پرېږدي
جار خدای دې درته لویه کړي ماشومانو سره خو شوخي تړلې وي
پرون خبر شو چې د امیر ماما زوی چې خارج ته ته هغه اوبو غرق کړی
بی بی ترورې د ګل ماما ته حال لرئ ښه دی
نه هېڅ حال نشته سترګې مې دروازې ته څلور شوې تلیفون ته مې غوږونه وڅڅېده هېڅ حال نشته
وی خدای دې ستا زړه ته وګوري
خدای دې زما بچی په اور او اوبو کې راته وساتي ما ویل چې نوره نه ژاړم د خیر خبر دې راشي
راځه اجرې ترورې پر پښو وچه شوې راځه کښېنه
نه لورې ځم د امیر محمد په زوی زم خبروم خو نه مې درته ویل ما ویل خفه نه شي
خدای مې دې د هغه د مور له زړه نه نه خبروي ګل ماما زوی ته مې هم هماغه ځواني مرګ د تلو ویلي وو
خبره هر بد بختی مو چولی ده وی خپل لاسه مو ده د دې سړی په خبره مو باور نه وکړ اوس نو پښیمانی هیڅ فایده نه لري
والا ډیره غټه غلطي مو وکړه
یا خدایه
ته خپله په موږ رحم وکړي ای وروره موږ په دې غټ بهر کې له هېڅ شي پرته او په دې پف شوې کښتۍ کې یو ور ډوب نه شو
خو زه لیونی کړم فرمایشه کښتۍ خو نه وه چې ته مې پکې کېنولی وې عالم کولا
ورور رختیا وای دا بفکره کشته و گوره او دا دومره کسان او دا لریوگ لاره و گوره دا چوس حتا کیگی چی پا دی کشته کی ناشتی مونگا
ورورا ام دا کشته دا زر کسان تو روز نبودی کشته که تلی دی
اکه لک ورو چی دوم شو حالا ممت حسولا ناصر حالا
درنو دوستانو د ازادي رادیو خوګوریدونکو سلام او سهار مو بخیر. تاسې نن د یو کلی زرغګونو ډرامې د لړۍ 121مه برخه واوریده. د یو کلی زرغګونو د ډرامې د لړۍ هر دوشنبه د ماسپخین ل 2:30 بجو وروسته هم اوریدل شي. د جمعې پورې زو پژوندې د بحث کې مونږ بل عموم د بهرنیو هیوادونو ته په دیونیو کې د قاچاقي تک پاړه خبرې کوو. دا چې په دې لارو کې څه ستونزې موجودې دي، د خپل څو لاروی مو اوریدل، خلک ولې د سختو لارو ته مخه کوي، دا ستونزې مهم درلودې. د دې او په مجموع کې د ځوانانو لپاره حکومت پالیسی څه ده، په دې اړه مهم د جمهور رئیس د سلاکار پلانونه تر تاسې در ورسول. خو دا اونۍ زموږ سوال دا و چې د قاچاقي تک د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې ګټورې دي او څوک څه مسؤلیت لري. د دې ځواب باید د افغانستان د کډوالو چارو له وزارت سره وي. زه یوسف زدران یم او د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل له موږ سره دی تر څو په دې اړه له ده واورو. ښاغلی میاخیل صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
خیر اوسئ. درنو اوریدونکو، ستاسې سره د حل څه لارې چارې دي، څوک باید څه مسؤلیت ادا کړي چې د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیول شي؟ په دې اړه ستاسې نظرونه مخامخ په دې شمېرو اخلو: 0999 203 1540. بله شمېره ده 0992 225. په پیل کې ښاغلی میاخیل صاحب، تاسو ته راځو. بل عموم، ستاسو وزارت دې موضوع ته چې ما مخکې شریکه کړه، په کوم نظر ګوري؟ یو ځل بیا خارج ته د تګ لړۍ ډېره ګرمه شوې ده، ستاسو وزارت دې موضوع ته په کوم نظر ګوري او څه پلانونه لري؟
ډیره مننه. لومړی تاسو، ستاسو تخنیکی همکاران او په هیواد او له هیواد څخه بهر ټولو افغانانو ته چې همدا اوس د ازادۍ رادیو اوري، سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
پر اختیار هم چې په دې وروستیو کې غیر قانوني مهاجرتونه ډیر شوي، له سوریه، افغانستان، عراق، یو شمیر افریقایي هیوادونو او ګڼ شمیر نورو هیوادونو څخه یو شمیر کسان هڅه کوي چې په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو او یو شمېر نورو صنعتي هیوادونو ته ځانونه ورسوي. رښتیا هم غیر قانوني مهاجرتونه په یو بحران باندې بدل شوی. زرګونه کسان روان دي او هڅه کوي چې په غیر قانوني ډول په دې خطرناکو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه سخت اندېښمن دی او مونږه له هغه هیوادوالو څخه او له هغه کورنۍ څخه چې د غیر قانوني مهاجرتونو هوډ لري او غواړي چې دغه خطرناک سفرونه ترسره کړي، له هغو څخه غواړو چې له دغه کار څخه دې ډډه وکړي او دوی د خپل هیواد کې پاتې شي. زمونږ غوښتنه له دوی څخه دا ده چې دوی د دغه خطرناکو لارو نزي او کورنۍ څخه مو غوښتنه دا ده چې دوی د خپلو زامنو ته اولادونو ته اجازه ورنه کړي چې دوی د غیر قانوني مهاجرتونو ته مخه کړی.
دا خو ستاسو
بلې، دا منګه منو چې په هیواد کې ستونزې شته، خو دوی چې په دغو لارو کې زی دا هم د ستونزو نه خالی نه ده. دوی په لارو کې وژل کیږي، دوی په سمندرونو کې ډوبېږي، دوی مالی او ځانی زیانونه اوړي. نو نو هغه پیسې چې دوی قاچاقبر ته ورګي په زرګونو ډالره دوی کولای شي چې په خپل هیواد کې دوی ته په هماغو پیسو باندې د ژوند یو یو بسای چاپیریال ځان ته برابر کړي. قاچاق تاسو پوهیږئ چې قاچاقبران هر کال په میلیاردونو ډالره له انساني قاچاق څخه پیدا کوي. دا د هغو غریبو خلکو پیسې دي چې دوی دغه قاچاقبرانو ته ورکوي چې ځانونه او دوی ته یو رقم بل رقم باندې کوي چې تاسو مونږ دغه هیواد ته رسو او دغه هیواد ته رسو. نو نو دا 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 د دغو غریبو خلکو پیسې دي او دوی په پور اخلي خپل کور او مال خرڅوي. بل اخر دوی هغه خپل مقصد تم نه رسیدي. یو نامعلوم برخلیک سره مخ کیږي.
د اوریدونکو سره شریک کړي دي د بلا بلو خلکو لخوا. یو لومړی اوریدونکو مخلو شهابالدین زمونږ سره اړیکې نیولې ده. مهرباني ګران کڅ نظر لري غره سره شریک کړه او که پښتنه لري د کډوالو چارو استاد زمونږ سره ده.
سلام علیکم تاسو ته کولی سلام اتوان د کوم ګران ملماته.
مهرباني
او د ملمن از ماده پښتنه ده چې تاسو دی دغه د افغانستان د ځوانانو چې دا بیکار ځوانان دي د دې لپاره څه لزلي کړی دی؟
که څه هم شاید دا سوال تر ډیره تاسو ته اړوند نه وي خو بیا هم میاخل صاحب ستاسو ځواب هم اخلو. یو بل اوریدونکی هم اخلو چې هغوی نظر څه شی دی. مهرباني تاسو خپله ځان معرفي کړئ او کوم ځای نه اړیکه نیولي. بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. بلې ځان د معرفي کړئ. ازادي راډیو ده او د کډوالو چارو استاد لمونږ سره دی او بهرنیو هیوادونو ته د قاچاق موضوع خبرې کوو چې څوک څومره مسؤل دی او څوک څه مسؤلیت لري.
وردا بہت خیر یہ سی گل کا کا دی وردا گو دی سیدا بہت بول سمے نا کی تکیم
نا میرا بنی خیر رغلے
خیر دین اس کو بل سو تھا سے خبر اور وے کا دا
اور وے استاس غگم دوس خبری گی میرا بنی
دورا خلق خودی را داول دی تو سے آزادی را خمسیار تون چې داتا په خارج کې کې په داخل کې درادیو ازادي اور دو
تاسو غږ لک خراب دی لطفا لک مهرباني خیر اوسه
لکه هله وړاندې کوم د ما غږ
اوس خدای مهرباني خپل نظر تراشه او خبرونه وخت کم وي
ما درته وایم چې ټول تا اول خپل نیکه هله سلامونه وړاندې کوم پاس لوګونه وروره د څوک چې خارج مملکتو ته درونه شکایت دوی علت باندې پوهېږئ چې دا څه شی دي. دا خو د یوې خانه کار په افغانستان کې نشته. دلته د بلې خانه د مرګ څه دیدونه دي که د هرې خانه او د بلې خانه ګوره دغه زموږ د دولت خپله تاسو ویئ چې دغه مېلمه په هغه کې ویوي چې دغه اوس چې په راډیو کې ویي موږ په دې هڅه کې یو خو دا خو درواغ ویي که نه. د دوه دولت نه خلک مایوسه دي چې دا خلک خارجي مملکتو ته مخه یې کړې ده او خپل
مهرباني خیر اوسه ستاسو نظر و یو بل اوریدونکی او مخلو منتظر پاتې دی. مهرباني خپل ځان معرفي کړه او خپل نظر که پوښتنه لري هغه.
السلام علیکم ورحمت الله. ماهر د کابل څخه تماس نیولم.
مهرباني ماهر څه بویل غواړي؟
فلم د ملمن او پوښتم چې تقریبا یو کال مخکې داسې اوازې وې چې بعضې هېوادو ته لکه قطر سعودي عربستان د کار دپاره څه ویزې تیارې کړي دي. بیا د هغو سرنوشت معلوم شو. فقط غوښتل مې چې کولی شي د خوستن د سعودي عربستان لپاره هغه کوم د کار اقامې چې افغانانو دپاره تیارې شوې وي هغه څنګه شوي دغه سرنوشت څنګه شو دغه بارم.
په دې اړه موږ تیره اونۍ د جمهوري سلاکارو میلمه و هغه ویل چې دا پروسه لاروانه ده. خلیجي هیوادونو ځینې شرایط افغانستان ته ایښي دي تر څو هغه ورته پوره کړی شي. یعنی هغه کسان چې لیږي هغوی باید څه ډول ویزې ولري، هغوی باید پاسپورټونه کمپیوټري ولري، هغوی باید تذکیرې ولري او ځینې نور مهارتونه ور زده کړی شي افغان حکومت تر څو بالاخره. خو هغه ویل چې په نږدې راتلونکي شپږو میاشتو کې ممکن دا پروسه پیل شي او شاید د کډوالو چارو وزارت هم په دې اړه خپل معلومات ولري چې دوی ځینې کسان لیږي کنه هغه خپل مې خیال درته وای. مهرباني.
بلې لومړی پښتنه تر اعظم اورور پښتنه وکړه چې دلته یو شمیر کسان ځوانان وزګار دي او دوی مجبور دي چې نور هیوادونو ته لاړ شي. رښتیا هم چې د غیر قانوني مهاجرتونو یو عمده لامل هم دغه بیکاری ده په هیواد کې. دا منګه منو د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي یوازې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کار نه دی. په دې اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کاري زمینو د برابرولو په اړه کار کوي. همدارنګه د امنیت د تامین او د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه د کورنیو چارو وزارت په دې اړه کار کوي. په مجموع کې ټول حکومت په دې اړه په دې فکر کې ده چې څنګه د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او هغه ځوانان چې هیواد ورته اړتیا لري دوی نورو هیوادونو ته ځي، دوی ته څنګه زمينه برابر شي چې دوی خپل هیواد کې پاتې شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي او د انساني قاچاق د ناوړه پایلو او د غیر قانوني مهاجرتونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه په لاره چولی. په مرکز او ولایتونو کې مونږ د عامه پوهاوی
پروګرامونه چی دي،
په دې کې مونږ پیامونه لرو. مثلا د غیر قانوني مهاجرتونو او د انساني قاچاق د خطرونو په اړه زمونږ پیامونه مثلا په بل بورډونو کې نشریږي، همدارنګه په تلویزیونونو کې، په یو شمېر تلویزیونونو کې، په چاپی او رسنیو کې، مونږ په مرکز او ولایتونو کې.
فکر کوئ چې دا اغیزناک کار دی یا دا پروسه ځنډولی شي؟
بلې، البته خپل تاثیر به ولري په لنډ مهال کې، نه په اوږد مهال کې به حتمن خپل اغیزې به ولري. نو د البته دا مونږ نور هم پراختیا ورکو دغه غیر قانوني مهاجرتونو ته. نو مثلا یو پیغام تاسو ته مونږ داسې ویلی شو چې یو پیغام مونږ چې په بل بورډونو کې نشر شوی چې آیا تاسو پوهیږئ چې په ټوله نړۍ کې د غیر قانوني مهاجرتونو ډېرې قربانیان افغانان دي، افغان کډوال او پناه غوښتونکي دي.
شمیره سوال زما سره مو د شمیره څومره د څومره افغانان خارجي هیوادونو کې ژوند کوي او څومره نور پلان لري چې وزي شاید تاسو سره څه؟
بلې، مخکې دینه چې ستاسو جواب ته راشم، دغه د دوه اوریدونکو پښتنو ته واړم یو څه اشاره وکړم. د ورداګونه یو ورور زنګ وهلې او علت ناامني او د کاري زمینو نشټواله بیان کړ. دا منو چې د غیر قانوني مهاجرتونو لامل همدغه ناامني او په هیواد کې د کاري زمینو نشټواله ده. په هیواد کې ستونزې شته، خدای د حل لار نه ده چې ځوانان د هیواد پریدي او نورو هیوادونو ته، پردیو هیوادونو ته دی مخه کړي. دغه ستونزې له هغه ستونزو څخه به ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې وژل کیږي. حتی دوی د قاچاقبرانو ته دوی په زرګونو ډالر ورکوي، د دوی غوښې د کبانو خوراک ګرځي، حتی دوی په سمندرونو کې ډوبېږي، د دوی کورنۍ په اندېښنه کې، په نورو هیوادونو
کې
آسانه نه پیدا
کیږي. ځواب ورکړي چې پرونه وخت کم دی.
بلې، ماهر ورور له کابل څخه زنګ وهلی او له خلیجي هیوادونو څخه پوښتنه وکړه چې خلیجي هیوادونو څخه افغان حکومت دغو هیوادونو سره خبرې کړي د کاري زمینو د برابرولو په اړه. فکر کوم د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې اړه کار کوي. د کار ملي کمیټه جوړه شوې ده، له ولسمشر سره دوی خبرې کړي، د دغه کمیټې طرحه منل شوې ده، دوی له خارجي هیوادونو سره خبرې کړي، هغوی هم ځینې شرایط لري ځان ته. نو هیله من یم چې دغه کار دوی یو نتیجې ته ورسیږي.
او د اردن کې د معلوماتو لپاره افغان حکومت پلان لري چې په لومړۍ مرحله کې 2 لک افغانان ولیږي.
بله،
او زما سوال دا و میخل صاحب، له تاسو نه چې مجموع کې څومره افغانان اوس بهر اوسیږي، څومره لا اراده لري چې دوی ولاړ شي؟
بله، په مجموع کې په سلور سلوېخت هیوادونو کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال او پناه غوښتونکي ژوند کوي، چې ډیرې برخه په دوو گاونډیو هیوادونو کې، پاکستان او ایران کې اوسیږي. په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال همدا اوس د کډوالۍ شپې او ورځې تیروي، چې 1.6 میلیونه هلته راجستر شوي یا د اوسېدو قانوني اسناد لري، هلته هغوی د مهاجرت اسناد لري، او پاتې نورې نه دي راجستر شوي چې موږ افغان پاکستان حکومت سره خبرې کړې، په دې تفاهم رسیدلی وو چې هغوی دې هم هلته راجستر شي او هغوی ته دې. همدارنګه په ایران کې شاوخوا 2 میلیونه افغان مهاجر اوسیږي. د هغه موضوع تر ازو چې موږ تاسو په بحث کوو، په دې ورستیو کې شاوخوا 6 لک کسان په غیر قانوني ډول له افغانستان، سوریه او یو شمېر نورو هیوادونو څخه اروپایي هیوادونو ته تللي. یعنی له 6 لک څخه ډیر کسان په غیر قانوني ډول
افغانستان
په دې کې له شپږاویا زرو څخه ډیرو افغانانو تر اوسه پورې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. البته دغه شمیره توپیر کوي، همدا اوس هم یو شمیر پناه غوښتونکي روان دي دغو هیوادونو ته د ورتلو په حال کې دي. نو کېدای شي د 2015 کال له پیل څخه تر اوسه پورې شپږاویا زره افغانانو د پناه غوښتنه کړې. البته دغه شمیره
هلته چې دوی رسیږي ډیر وخت د اندېښنې موجود وي چې افغان حکومت له ځینو هیوادونو غواړي چې نه کډوال بیرته راولیږي. تاسو هلته د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره څه پلان لرئ؟ هلته هم د دوی حقوق ساتلي دي؟
بلې، افغان حکومت دنده ده چې بهر کې د خپلو اتباعو له حقوقو څخه ساتنه وکړي. په هغو هیوادونو کې چې موږ د کډوالو آتشي لرو یا سفارتخانې لرو، هلته د هغو حقوقو څخه موږ دفاع کوو، د هغو حقوقو ته رسیدنه کیږي. او په ځینو هیوادونو کې موږ د کډوالو آتشي نه لرو، له حکومت څخه موږ غوښتنه کړې چې موږ ته آتشي هلته وګماري تر څو موږ وشو کولای د هغو حقوقو ته او د هغو ستونزو ته له نږدې نه رسیدنه وکړو. هغه کسان چې په غیر قانوني ډول ځي نورو هیوادونو ته، یعنی په غیر قانوني ډول پرته له ویزې او پاسپورت څخه یو هیواد ته داخلېدل، دا خپل یو نړیوال جرم دی او د نړیوال اصول او پرنسپونو خلاف کار دی. نو هغه هیوادونه هم ځانته قوانین لري. زمونږ غوښتنه له دوی څخه دا ده چې دغه بیا هم دوی څخه واړو چې دغه غیر قانوني مهاجرتونو څخه دوی ډډه وکړي. بیا هم
موږ
هغه هیوادونو ته چې دوی وسللي دغه ستونزې ګاللي په لاره کې بلاخره دوی رسیدلي، زموږ غوښتنه له اروپایي هیوادونو څخه په بار بار موږ په بیلابیلو مجالسو کې له دوی څخه غوښتنه کړې چې د هغوی ټولو هغه بشري حقونو ته درناوی وکړي او د هغوی بشري